د تعلیم القرآن اسلامي رادیو درنو او محترم اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو قدرمن حضور ته سلامونه، نیکی هیلې، احترامات وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې وکړي چې جوړ روغ خوش او خوشحاله به یست. خوشحاله یم چې یو ځل بیا د تعلیم القرآن اسلامي راډیو له لارې د خلاصون لارې په خپرونه کې ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم، په دې هیله چې د خپرونې تر پایه به راسره ملتیا کوي. محترم مفتي صاحب، تر هر څه وړاندې تاسو ته سلام غلاست وایو. الله جل جلاله دې تاسو ته اجر درکړي چې د زیاتو مصروفیتونو سره سره مو موږ ته وخت راکړي او د اوریدونکو د شرعي پوښتنو و جوابونو ته حاضر سواست. ستاسو څخه ډیره مننه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسوت عظيم أجر درك.
محترم أجملي صاحب، رازو داوريدون كفلور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. مرباني خبل نمرا ورشيس أو دكم زي متماسني وليدي. مہربانی محترم اجمولی صاحب سے مخبل شریف پوچھنا ہوگی
من کوم دوی پښتنې جن کوم لمړی پښتنه په داسې ډول د کسای پر جماعت کې یا پر مانځه کې په مسجد کې ولاړ یو، بیا مخ ته داسې یو د مدینې شریف تصویر یو بل داسې یو چې کوټې شي په داسې په دای کې پیکس یا چور وای دا څنګه دی، یو بل کسړی دا لمړی سب کې چلمنځ کې بیا داسې ډېر خلک اوز انسان دا خلکو مخ ته تیری دی دا و څنګه دی چاله کس نه پرېښې دي کراو
ډېر ښه. علي احمد صاحب، ستاسو دوه پښتنې واورېدل سوې، ان شاء الله جناب مفتی صاحب د همدې خبرونه لاله تاسو ته جواب وایي. ستاسو ته کامیابی
پېږم. مننه.
سلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د علي احمد عادل صاحب پښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً دوی ته جواب وایست.
د دغه ورور دوه پښتنې دي. د اولې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک پر لمانځه ولاړ وي، مخامخ یو شی وي، هغه که د مدینې منورې عکس وي او که یو بله قطعه وي چې پر هغه څه شیان لیکلي وي، په لمانځه کې سترګې ورباندې ولګېږي، هغه وپهموي. کله یې چې هغه وپهموي نو په دغه کار سره لمونځ مکروه کېږي، فاسدېږي نه. تبیین الحقائق لیکلي دي: الا انه یکره فی الصلاة لما فیه من التشبه بفعل اهل الكتاب، ولأبي حنيفة رحمه الله أن حمل المصحف ووضعه عند الركوع والسجود ورفعه عند القيام وتقليب أوراقه والنظر إليه وفهمه عمل كثير، ويقطع من رآه أنه ليس في الصلاة، ولأنه يتلقن من المصحف فأشبه التلقن من غيره. تبین الحقائق جلد اول صفحه 150. او حمدا ډول العنايه لکی: ولو نظر الى مكتوب وفهمه فالصحيح انه لا تفسد صلاته بالاجماع. العنايه جلد اول صفحه 403. كذا في درر الحكام شرح غرر الاحكام جلد اول صفحه 150. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کس چې لمونځ اخلاص کړي نورو نه دی اخلاص کړی، دی چې د خلکو مخ ته نه تیریږي، سنت یې دلې په مسجد کې وکړي، ځکه د لمونځ کوونکي مخ ته تیریدل ګناه ده او احناف علماو دا کار مکروه بللی دی، او په اړه یې وعیدونه پیغمبر علیه السلام فرمایلی دي. مفسد تصرخسی لیکي: ويكره للمار أن يمر بين يدي المصلي لقوله صلى الله عليه وسلم: لو علم المار بين يدي المصلي ما عليه لوقف ولو إلى 40. مبسوط لسرخسي جلد أول صفحة يوصل الدنيا. كذا في البدائع جلد أول صفحة 212. كذا في التبيين جلد أول صفحة يوصل شبيته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوريدونکو په لور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مهرباني خپل نوم راوښایس او د کوم ځای څخه راسره په تماس کې یاست؟
عبدالغنی منون دي د سفر دروازه ته خبر ورکړ کوم ځای مولوی صاحب.
مهرباني
زما سکران په زو دکان کوم.
بله
انا یو سړی تي سره کوي او مسته کلام فرانیسه نو بارے کاته زما څنګه نه مېد
دکان کې یو کس پیسې درکړي دي په هغه باندې موټرسایکلان رانیسي بیا خرڅوي ګټه مو تر مابینځ نیمه ده او که احیانا موټرسایکل خراب وي ته پرزه ور اچي دا پرزه قیمت خو ځینې غواړي خو دا ګټه خبره ده. عبدالغنی صاحب ستا شری پوښتنه واورېدل سول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته صحیح جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالغنی صاحب پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا دوی ته جواب ووایست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې تا د چا څه پیسې اخیستې دي په هغه باندې موټرسایکلان رانیسې او خرڅوي او بیا هلته بل ځای خپل دکان هم لري او دغه موټرسایکلان چې خراب وي پرزې یې د خپل دوکانه څخه رانیسي، نو اوس په دې ځای کې د تاوان خبره دا ده چې ته خو د خپل ځان د خپل مال د خرڅولو صلاحیت لرې. هغه مال خو ستا دی چې په دوکان کې پروت دی او د هغه لوري څخه ته ایجاب قبول کوې ځکه خو ته مالک یې، او د دې بل لوري څخه چې د موټرسایکلانو لپاره پرزې رانیسي دا ستا د شریک ته وکیل یې 50%. اوس په یو حالت کې ته د دواړو طرفو څخه وکیل جوړ سوې، هم خپل شی خرڅه هم یې پر ځان خرڅه، هم د شریک د لوري وکیل یې او هم خپل شی قرباني خرڅه. یو سړی د دواړو لورو څخه د بائع او مشتری د لوري څخه وکیل نسی جوړېدلی، نو په دې لحاظ باندې ته دا کار نسی کولی. حتی داسې مساله له بعضو کتابونو راخیستې ده چې یو څوک چا وکیل ټاکلی هغه د خپل پلار او ورور نیکه، یعنې هغه کس څخه چې د ده په اړه باندې د منفعت دپاره شاهدي نه قبلېږي، د هغو څخه شی نسي رانیولی مګر که هیڅ غبه نه و پکې شی بیا رانیولی شي، ځکه وایي دلته وهم د تهمت شته. او د خپل ځان که هغه علت سي د خپل ځان په شي کې خو نو هغه د تهمت خوا بیخي غالبه کېږي، خو هغه لا بېله خبره ده که چېرې ته په هغه کې شفافیت وکړې هغه کې خو شرعي منع نشته. دا چې ته وکیل من جانبین هم ایجاب کوي هم قبول کوي، دغسې ایجاب و قبول یو کس دا په نکاح کې د طرفینو څخه وکیل کېدای سي په بیع کې نسي کېدلی. بدائع لیکي: ولهذا لم يجوز ان يكون الواحد وكيلا من الجانبين في باب البيع لما ذكرنا من الاستحاله. بدائع جلد 5 صفحه 116. همدا ډول مبسوط تصرخ سلیکي: والتضاد منهي عنه في البيع والشراء، فاذا كان في البيع لا يصلح الواحد ان يكون وكيلا من الجانبين ففي الخصومه اولى. مبسوط تصرخسي جلد 9 صفحه 45. حاصل دا چې دغه ترتیب ته یو بله طریقه وسنجوه او پر دغه ترتیب یې مکوه. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب راځو د بل اوریدونکو په لور. السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.
جوړ په خیر، مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای په تماس کې یاست؟ قرآن مال صاحب، ان شاء الله مفتی صاحب د همدې خبرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله.
السلام
علیکم ورحمۃ اللہ. محترم مفتی صاحب تاسو د بصیر احمد ورو پښتنې واورېدې. لومړۍ پوښتنه یې په دې ډول وه چې د ښځې پر خاوند څه حقوق دي او د خاوند پر ښځې کوم حقوق دي. وایي که مفتي صاحب په مکمل ډول دا پوښتنه را جواب کړي. او دوهمه پوښتنه یې په دې ډول ده، وایي که چیرې د یو انسان پر بدن باندې زخم وي، نو د اوداسه په وخت کې چې دغه زخمي ځای پرې وي او که یې مسح.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم، البته د لومړۍ پوښتنې په جواب کې چې خاوند پر ښځو حقوق لري، د ښځې حقوق پر خاوند دي. د خاوند حقوق هم زیات دي پر ښځه باندې. کنز العمال په 14:31 صفحه کې حدیث را نقلوي د عائشې بیبي څخه. پیغمبر علیه السلام فرمای: اعظم الناس حقا على المرأة زوجها. پیغمبر علیه السلام فرمای: وای په خلکو کې چې تر ټولو لوی حق والا دی پر ښځه باندې، هغه یې خاوند دی. پر ښځه باندې چې د څه خلکو حقوق ستا، په حقوقو کې یې تر ټولو ستر حق حق د خاوند دی. او بل حدیث یوه صفحه وروسته کنز العمال په دغه حواله را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای: لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها. دا حدیث ابو هريره رضی الله عنه را نقل کړی دی. پیغمبر علیه السلام فرمای: وای که چیرې ما چاته د سجدې کولو امر کولای، نو ښځې ته به مې امر کړی وای چې خپل خاوند ته سجده وکړه. د ښځو په اړه باندې د پیغمبر علیه السلام هدایت داسې دی چې د خاوند دومره حق دی چې که د الله بغیر بل چاته سجده روا وای، ښځې به خپل خاوند ته سجده کولای. نور روایات هم راغلي دي که خاوند د ښځې څخه خوابدې وي، پر دې ښځه باندې د الله لعنت اوریش. او همدا ډول ښځه هم پر خاوند حقوق لري. په حجة الوداع کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند وروستی کال و، د مشعر د پیغمبر علیه السلام په عرفات کې پیغمبر صحابه و ته موعظه وړاندې کړل، بیا یې په مشعر الحرام کې موعظه وړاندې کړل، بیان یې ورته وکړي. او پیغمبر علیه السلام ډیر وصیتونه ورته وکړل. یو وصیت یې دا ورته وکړي چې زه تاسو ته د ښځو په حق کې د خیر وصیت کوم، تاسو د ښځو سره ښه سلوک کوئ، ښه ګزاره ورسره کوئ. په هر صورت دا خو هغه د فضیلت خبرې دي، خو عامه حقوق د ښځې پر خاوند باندې دا دي چې خاوند به و ښځې ته د اوسیدلو مستقل ځای برابروي، یا مستقل سرای، یا په مستقل سرای کې کنه وي یوه خاصه خونه چې د دې سره یوازې تعلق ولري او بل څوک د دې بې اجازې نسي ورتللی. دا د دې ښځې حق دی. ځینې کورونه داسې وي چې یوه ښځه په سرای کې خپله خونه لري، خو د کور نور غړي یې هغه بدون اجازې د دغه ښځې خونې ته ورځي. نه نارینه ورتللی سي د دې بې اجازې، او نه ښځینه ورتللی سي. هغه خونه که چیرې د نورو خلکو څخه مسؤونه نه وه، دا ښځې ته خپل خاوند حق نه دی ورکړی، هغه حق د سکنا یې ورباندې پاته دی. حتی په بعضو کورو کې خو لا داسې وي چې یوه ښځه واده سي، د دې په مهر چې کوم شیان رانیول سوي دي، د دې چې کومه خونه ده، د دغه خاوند خویندې، د خاوند مور، هغه د دې په کارو کې مداخله کوي، د دې بې اجازې د دې خونې ته ورځي، د دې بې اجازې د دې په شیانو کې مداخله کوي. دا د دغه خاوند خوندو ته دا کار حرام دی، او د دا خاوند یې غاړې بندې دي، مور ته یې حرام دی، د خاوند خوند یې او ور نور غړي یې د دې بې اجازې په هیڅ صورت یې خونې ته نسي ورتللی. دا د دې حق دی. او خاوند به و دې ته جامه ورکوي، د دې د کالو حق دی، او البته د خاوند د توان مطابق. او خاوند به دې ته نفقه ورکوي، د دې د خوراک شیان چې د دې ضرورت دی، د خپل توان مطابق هغه به ورکوي. همدا ډول پر ښځه باندې هم د خاوند یو لړ حقوق سته چې ښه سلوک به ورسره کوي، د ده بې اجازې به د سرایه څخه نه وځي، د ده اطاعت به په تمامو امورو کې کوي، د چټلۍ او مردار خورګۍ څخه به ځان ساتي. او داسې به نه کوي لکه عام رواج چې ځینې ښځې کله چې ودو ته ځي یا نورو محفلو ته ځي، هلته ښې جامې اغوندي، نظافت رعایت کوي، او کله چې په کور کې د خاوند سره اوسیږي بیا نو چټل ژوند کوي. دغه شرعن ښځې ته جایز نه دی. دا د ښځې اوسیدل د خاوند سره په کور کې، د خاوند یې دا حق دی چې دا به پاکې جامې اغوندي، او د چټلې عمر د خورګي د جسخه په ځان ساتي. د تو نور تلور حقوق هم سته. د دغه حقوقو یادونه په مختلفو کتابو کې سوې ده، خصوصا تفسیر منیر په دوهم جلد صفحه 328 کې تفصیلي خبره ورباندې کړې ده. بحر رائق په جلد دریم صفحه 248 کې، په تاوای هندیا جلد اول صفحه 545 کې. او د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې پر زخم باندې پټۍ وي، پر پټۍ باندې مسح کول جایز دي. کله چې زخم وي او سربیره پټۍ وي، نو د اوداسه په وخت کې هم، د غسل په وخت کې هم چې مسح ورباندې وکړي، هر کله چې دغه زخم شوسو پټۍ لرې سوه، بیا د هغه ځای پرېولل فرض دي، تر څو چې زخم وي، زخم نقصان کوي، پرېول نقصان کوي، پرېول یې لازم نه کوي. درر الحكام لك المسح على الجبيرة وهو عود يجبر به العظم المكسور وخرقة القرحة وهي ما يوضع على القرحة وموضع الفصد والعصابة إلخ. درر الحكام شرح غرر الأحكام جل أول سبحاء التدرش. كذا في جوهر النيرة جل أول سبحاء نمشت. كذا في تبين الحقائق جل أول سبحاء دبنجوس. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جزاکم الله محترم مفتی صاحب رازود بل اوریدونکو فلور. السلام علیکم و رحمت الله.
وعلیکم السلام صاحب، شیخ خیر
جوړ وسی. مهربانی خپل نمبر واشیس او د کوم ځای هم تماس نمبر دی. حکمل صاحب خبرونه ته شر اغلاس. مهربانی د جناب مفتی صاحب سمو خپل شریف پښتنه مطرح کی. محترم مفتی صاحب، زموږ ورور شمس الله و د دې شریف پښتنه په دې ډول و چې زما څخه ډېر لمنځونه قضا شوي دي، ځینې قصتن او ځینې سهون. دی وایي د پیغمبر ستن د یو حدیث مفهوم دی، وایي څوک چې لمونځ قضا کړي پر هغه باندې جنت حرام دی. نو د ده پوښتنه دا ده چې اجمولي صاحب ما ته د دې حدیث په اړه معلومات راکړي او ما ته دا وښيي چې زه د دغو قضایي لمونځو لپاره څه وکړم.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم په دغه الفاظو او دې ته ورته په نورو الفاظو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه ځینې ویناوې ثابتې دي چې پیغمبر علیه السلام د لمانځه پریښوونکي ته کافر ویلي دي، او یادا چې داسې یې فرمایلی دي چې د لمانځه د مسلمان او د کافر یا د اسلام او د کوپر په منځ کې فقط او فقط فرق لمونځ دی. یعنې دا چې ظاهري معنا یې دا وي که څوک لمونځ کوي مسلمان دی، که لمونځ نه کوي کافر دی. په دې اړه باندې ملا علي قاري رحمه الله په مرقات المفاتيح جلد دوم صفحه 512 کې تفصیلي خبره کړې ده، او د سیدنا امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب خبره را نقل کړې ده، او دا یې فرمایلی دي چې دغه سی حدیث یا دې ته ورته الفاظ د دې په اړه زموږ عقیده دا ده چې پیغمبر علیه السلام دغه الفاظ ځکه فرمایلی دي چې هغه خلک چې لمونځ کوي هغه سخت وبیری چې دا لمونځ دومره ستره ګناه ده لکه کوپر. ګوره کوپر څومره بد دی، د کوپر څخه خلک څومره نفرت کوي، د لمانځه د پرېښولو څخه به دومره نفرت کوي. کوپر نه دی لکه کوپر داسې دی، او نور تعویلات یې هم کړي دي. بعض علماو فرمایلی دي که څوک لمونځ پرېږدي آخر به د ده رجوع کفر ته کیږي. او بعضو بیا دا خبره کړې ده چې یو څوک لمونځ پرېښي او یخشا علی تارکها ان یموت کافرا، ویره ده پر هغه کس باندې چې هغه لمونځ پرېږدي چې کافر به مړ سي، ابدي ځای به یې دوزخ سي. او یادا چې دا یو داسې فعل دی، او فعله شابه فعل الكافر، فعل الكافر یو داسې فعل دی چې مشابه د کافر سره دی. خو په هر صورت زموږ د مذهب د علماو دا فیصله ده چې په ګناه کولو باندې یو څوک نه کافر کیږي، په فرضي عمل پرېښولو باندې نه کافر کیږي. او د پیغمبر علیه السلام داسې مبارکې ویناوي دا چې را نقل سوي دي، دا اصلا د دې ګناه ستروالی وي، هغه لویوالی وي، او یادا چې ځینې هغسې تعویلات پکشي. نو که ستا څخه لمونځونه ډېر قضا سوي په قصده او په سهوه باندې، ګناه خو ده، خو چې ته وایې جنت ته به تلل دا د الله په علم کې دي. خو ستا په دې ګناه باندې که تا کړې وي که بل چا کړې وي، څوک نه کافر کیږي په توبه کښلو باندې. او په دغه منځو را ګرځولو باندې ستا پر زما هیڅ ګناه نه پاتېږي. الله عز وجل فرمایي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. د الله د رحمت څخه یوازې کافر قوم نه امیده کیږي، بل څوک نه. د الله رحمت ته به امیدوار یې، الله به ستا توبه قبلوي انشاء الله، او الله عز وجل به ستا ټول ګناهونه معافوي انشاء الله، او الله عز وجل به تا په خپل فضل جنت ته بیایي انشاء الله. او کوم منځونه چې دسه قضا سوي د هغو د حل یوازنۍ لاره دا ده چې هغه لمنځونه ستاسو قضا سوي دي هغه را وګرځوه. غالب ګمان چې پر څو لمنځو وو فکر وکړه، کم وختونه کم کلونه چې تا په لاوبالۍ او بې پروایي تیر کړي دي هغو ته اټکل وکړه. د هغو لمنځو لپاره یوازنۍ لاره فقط لمنځونه را ګرځول دي، نو هغه لمنځونه را وګرځوه. او که چیرې تا اټکل وکړي بیا هم په ځینو نفلو لمنځونه چې دي کول په هغو کې قضایي نیت کوه، الله به یې په قضایي کې ودرېږي، که نه نو نفلې کې درېږي. الجوهر النیر لیکي ومن فاته صلاة قطاها اذا ذكرها وكذا اذا تركها عمدا فسقا او مجانة اي قلة مبالات يجب القضاء ايضا. الجوهر النیر جلد اول صفحه وشبه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رزود بل اوريدون كيف الوضع. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جور وسي ميرباني خبل نمرة وش هست او دا كم زي سخير اسرى بتماس كي هست. بسم الله صاحب اواز دير تتري ميرباني دا مفتي صاحب سخو مخبل شريف شتنوكي.
شريف شتنوكي دا مفتي صاحب سخو دا غدا؟
بلي.
دا زمو سوا فان تخالق دا برما هوي دا برما دروامة دا زمجيكي اسال كفت دا یو کال یا دو کال د پاره مثال دو کال د پاره وای دا برما دروان دو کال د پاره د امریک حاصل د ازما دي دا وه دا برما انسان د نفس د دی حاصل دا پښتنه چې دا څنګه د شرا ته نه ځه خو او بل مې دو مخسن مې دا د شګ په دارش د څه اواز انسان یو رسنۍ ته تلیفون کوي سره پښتنه کوي دا جواز لري یعنی
ډېر ښه. ستا دواړې پوښتنې واورېدل شوې. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله السلام علیکم ورحمة
الله.
محترم مفتي صاحب، تاسو د بسم الله جان ورور پوښتنې واورېدې، مهرباني که لطفا دې ته جواب ووایست.
د دغه ورور هم دوې پوښتنې دي. د اولې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې یو څوک چا ته برمه ورکاشي اغم ځکه ورکی دا اجاره د منفعت په منفعت، کومه اجاره چې منفعت په منفعت وي په هغه کې لږ تفصیل سته. ځکه دغه د ځمکې مالک د ده څخه نفع حاصلوي چې هغه د برمې کښل دي، او دی د ځمکې د مالک څخه یو ټوټه ځکه اخلي منفعت په حاصلوي چې بیا دی کښت او کرونده ورباندې کوي. نفع په نفع، او کومه اجاره چې نفع په نفع باندې وي اغه دوا ډوله ده. کچيري دا منفعت ثاني من جنس الاول وو، دغه سي اجاره د منفعت په منفعت نه ده جائز. مثلا یو څوک چاته وایي ته یو ورځ کار زما سره وکړه زه به یو ورځ ستا سره کار وکم، یا ستا مریه یو ورځ ما ته راکړه زه به یو مریه تا ته درکم. هغه هم خدمت دی، دا هم خدمت دی. دغه سي اجاره چې وي دا اجاره جائز نه ده چې من جنسه وي. البته که چیرې د اعارې په نیت باندې دا کار کړی وو، دا یې ورته ویلي وه چې ستا خادم ما ته اعارتن راکه، دا شرط یې بیا نه دی سی. بیا که چیرې هغه کس په اعاره باندې د ته خپل غلام ورنه کړي د ده حق نسته ورباندې. او که چیرې من غیر جنسه وو، مثلا ورته ویلي وه چې یوه ورځ ستا غلام زما سره کومک وکړي زه به بیا تا ته آس یوه ورځ درکړم ته ورباندې سورلي وکړه، دا اجاره د منفعت په منفعت ته من غیر جنسه دغه جائز ده. نو اوس په دغه صورت کې چې یو برما ورکاږي دا منفعت دی یو جنس دی، او هغه کس چې مځکه ورکوي دا بل منفعت دی بل جنس دی، نو دا اجاره د منفعت په منفعت من غیر جنسه ده، دا جائز ده. حاصل دا چې دغه سي ترتیب چې تا یاد کړی دی دا ترتیب جائز دی. الجوهر النیر لیکي وإن كانت منفعة فعلى وجهين، إن كانت من خلاف الجنس كالسكنى بالركوب أو المزارعة باللبس ونحو ذلك جاز. الجوهر النيرة جلد أول سبحة دو سوى نفنزوس. أو دا دو همي پشتني پا جواب كي بايد وايم چه دا شدزو پا آواز كي دا علماو دير تحقيق دي. بعض علماو دا شدز آواز عورت بللي دي، او بعض علماو د شذو اواز عورت ندی بللی. کچیر د شذو اواز عورت سی نو ف اتفاق د هر شذ جغ د نارینه وشتراتل گنات حرام دی. او کچیر د شذ اواز عورت نسی نو بیا د شذ خبری ک نارینه واوری پدی کی چه گناه نست. خو پا دای و خبره که در طول علماو اتفاق دی چی در شجی پا آواز پورتکولو که در فتنه بیره ده در شجی آواز پورتکول جائز نیتی. حتی تلبیه بدا پا زور نوائی. حتی تکبیرون بدا پا زور نوائی. ولی پا دی وجه باندی چی در دی در آواز پا پورتکولو که در فتنه خطره ده. او چې په کم کار کې نه د فتنې خطره وي هغه کار ناجایز دی. یعنې دا چې په دې کې د علماو اختلاف سته چې د دې اواز عورت دی که نه دی، خو په دې کې اختلاف نسته چې د ښځې اواز پورته کول جایز نه دی. چې تلبیه ویل جایز نه وي نو بیا د دې اواز د راډیو د لارې څخه نشرول چې ټول ښار اوري دا خو بیخي جایز نه دی. البته د علم د حصول لپاره چې یوه ښځه د نارینه سره خبرې کوي دا جایز دی. البته دغه جواز ای هم په خپل شرایط دی. دا شذب بدون ضرورت خبری نه ور سره کی، او دغه شذب په اواز کې یو ډول سختی تشدد پیدا کی، اغه لینونت اغه د اواز نرموالی اغه بلمن جوړي. اده چا په اصلاح دومره توند خبری لکه ځنی خلک شو ځنی توای داسې چیز خبری کې تواجن کې په داسې توند لهجه باندې چې د چا فکر وروان نه وړي. نو دغه په د ضرورت خبری او په دغه لهجه باندې او د علم د حصول لپاره جائز دی. او په دغه شکل باندې چې اواز یې ټول شار اوري دا جائز نه دی. او په دې اړه باندې ډیرو کتابونو تحقیقات کړي دي. احکام القرآن للجساس لیکي وفيه دلاله على ان المراه منهيه عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الاجانب اذ كان صوتها اقرب للفتنة من صوت خلخالها، ولذلك كره أصحابنا أذان النساء لأنه يحتاج فيه إلى رفع الصوت والمرأة منهية عن ذلك. أحكام القرآن للجساس دريم جل سبحا تلور سوا دولس همدارد والبحر لك. وفي شرح المنية الأشبه أن صوتها ليس بعورة وإنما يؤدي إلى الفتنة كما علل به صاحب الهداية وغيره في مسألة التلبية ولعلهن إنما منعن من رفع الصوت بالتسبيح في الصلاة لهذا المعنى ولا يلزم من حرمة رفع صوتها بحضرة الأجانب أن يكون عورة كما قدمناه. بحر جلد أول صفحة 215 همدارد والمجمع الأنهر لك. يجب على المرأة بلا رفع الصوت لأن صوتها عورة. مجمع الأنهر جل أول صفحة يوصلوش برج أبي هسلو خلاصة دا چد الشجي أواز رابورتك ول كعورت سيخو في اتفاق كعورت نسي هم پر دي خبر اتفاق ديش أواز رابورتك ول دا بتني خطر لري جائز ندي نو پا کار داده چې کمی خوندي د مسلې زده کړه کي اول دي بي ضرورت خبرې نه کي. که اشد ضرورت سي نو بیا دي فقط دومره قدر خبره وکي چې عددي ضرورت وي او هغه دي هم په هغه لهجه باندې وکي لکه ما چې یادونه وکړل او په دغه ډول باندې نشرول جائز نه دي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب رازو دبل اوریدون کی پلو. السلام علیکم ورحمة الله. جوړ وسی سلامت وسی مهرباني خپل نوم راوښایست او د کوم ځای څخه را سره په تماس کې یاست؟ نوم دې څه؟ عبدالولی صاحب. خبرونه ته سره غلاس مهرباني وکړئ د جناب مفتي صاحب څخه مو خپل شریف پوښتنه وکړئ. مننه
تاسو خیر اوسئ. د جناب مفتي صاحب څخه مو دا پوښتنه ده چې موږ ته حفظیه پاکله باندې
شهره ته وشي چې حفظه مو قوي سي. درس ستاسو شرعی پوښتنه واورېدل شول. انشاءالله مفتي صاحب د همدې خپرونې له لارې تاسو ته شرعي جواب وایي. ستاسو د کامیابۍ په هیله. محترم مفتي صاحب، تاسو د عبدالولي ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا د دوی د پوښتنې جواب ووایاست.
د دغه ورور په جواب کې باید ووایم چې د حافظې د قوت دپاره دا دوه ډوله خبرې کېدلی سي. یو دا چې حافظه بدون سبب ضعیف است. یو هغه حافظه ده چې د یو سبب په وجه ضعیف است. حافظه چې د سبب په وجه باندې ضعیفه کیږي، لکه دا چې سینو سال ډیر سي طبعا حافظه ضعیفه کیږي، د یو چا چې مصروفیتونه زیات سي طبعا حافظه ضعیفه کیږي. د دې علاج نه طبعا د ډاکترانو سره تعلق لري. او که بدون سبب د یو چا حافظه ضعیفه سي، په سینو سال کې تغیر نه راغلی، په کارو کې تغیر نه راغلی، د هغه دپاره تر ټولو بهترین شی تقوا ده. امام شافعی رحمه الله په اړه راځي، دی مبارک فرمای وای: شکوت الى وکیع سوء حفظی فارشدنی الى ترک المعاضی واخبرنی بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. وای ما خپل استاد ته د حافظی د کمزوروالی شکایت وکی، هغه ماته دا وسیت وکی چې تقوا ولا جوړ سه، او دائره تول چې علم نور دی، نور د الله عز وجل، او علم د پعاسی گناهگار بدون تقوا انسان کې نسرت للی. نوشه خبره تقوا ده. خو په هر صورت یو آیات کریمه چې د سورة انبیاء نه اویایم آیت دی، علماو تجربه کړی دی حافظې ته فایده کوي. هغه آیات د سورة انبیاء نه اویایم آیت دی، الفاظ یې داسې دي: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. الأنبياء نأبي أيام نمبر آية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتي صاحب زموش خورقيوة دي دوية پشتني كريوية. لمرید پښتنه په دې ډول وای چې محترم مفتی صاحب دې موږ ته د لوی ګناه او د کوچني ګناه په اړه معلومات راکړي، یعنی دا چې لوی ګناه کومه ګناه ده او کوچني ګناه کومه ګناه ده. او دوهمه پښتنه په دې ډول وای چې مفتی صاحب دې موږ ته یو داسې ذکر راوښي چې د هغه ذکر په ویلو سره زموږ شرعي حاجت سره شي.
د دغه خور دوې پښتنې دي. د اولې پښتنې په جواب کې باید ووایم چې صغیره ګناهونه هغه ګناهونه بلل کیږي چې د الله او د الله د پیغمبر د لورې څخه یې په اړه وعید نه وي راغلی، او کبیره ګناهونه هغه ګناهونه بلل کیږي چې د الله یا د الله د رسول پر ژبه باندې د هغه په اړه باندې د عذاب ژمنه سوي، لکه د لمانځه د پرېښولو په اړه باندې د پیغمبر علیه السلام څخه وعید ثابت دی، که څوک لمونځ ونه کړي الله تبارک وتعالی به فلان فلان سزا ورکړي. د جماعت د پرېښولو په اړه باندې د پیغمبر علیه السلام پر ژبه باندې سزا ثابته ده. زنا کول، غیبت کول، درواغ ویل، بهتان ویل، حاصل دا چې کم ګناهونه چې په اړه باندې په دین کې وعید ثابت وي هغه کبیره ګناهونه دي، او د کمې ګناهو په اړه باندې چې په دین کې وعید ثابت نه وي هغه صغیره ګناهونه دي. که غواړې چې پوره معلومات د دې په اړه لاسته راوړې، نو یو کتاب دی زموږ د مدرسې، یعنی د حمادیه مدرسې د لوري څخه چاپ سوی دی، لوی ګناهونه، په دغه نامه باندې په بازار کې سته. دا وروستی چاپ چې د حمادیه مدرسې ناشر حمادیه مدرسه ده، دا کې یو څه زیاتونې هم سوي دي. هغه وروستی چاپ دی، د غلطیو څخه پاک دی تر خپله وسه پورې، او د هغه احادیثو متن سره د حوالو هم په حاشیه کې ورسره ذکر دی. دغه کتاب که پیدا کی، نو ګناهونه هم چې هغه مشهور دي، هغه کبیره ګناهونه پکښې بیان سوي دي، سره د هغه سزا ویه چې د پلانکي ګناه په اړه ده سزا ده، ده سزا ده، وعیدونه هم بیان سوي دي. په شروع کې چې کبیره ګناهونه څه ته وایي، صغیره څه ته وایي، په دې اړه هم مفصله خبره او مدلله خبره سوې ده. او د دغه دوهمې پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دعا دپاره مهم هغه الفاظ دي چې ته خپله ورباندې پوهېږې. وخت ورته مهم دی، الفاظ مهم نه بلکې وخت ورته مهم دی. هغه الفاظ چې ته په خپله باندې پوهېږې چې ستا ضرورتونه دي، فلان حاجت، فلان پلانکی حاجت، پلانکی حاجت، دا په خپلو الفاظو کې په خپله ژبه باندې الله ته پیش کړه. کوشش وکړه، ځینې وختونه داسې دي چې په هغه کې دعا نه ردېږي، په هغه وخت کې وکړه. ترمذی شریف یو حدیث را نقل کړی دی د ابو امامه الباهلی رضی الله عنه څخه، دی مبارک فرمای: قيل يا رسول الله أي دعاء أسمع؟ قال جوف الليل الآخر ودبر الصلاة المكتوبات. دا حديث ترمذي الشريف في يوصل دو تلويش تم نمبر بان جلانا كو كريد يوصل پیغمبر عليه السلام تا عرض وكي يا رسول الله كم دعاء شقب لدن كده؟ فكم وقت كي دعاء شقب لجي؟ پیغمبر عليه السلام ورتوه فرمائل د شپې په اخیره حصه کې دعا وکه د شقب لیږي او تر ار پرزل مانځه ورسته متصل دعا وکه شقب لیش دغه وخت چې پرز مونځ خلاص کې دعا وکه خپل حاجات الله ته پیش کا یا د تهجد لپاره د شپې په اخیره حصه کې فورته سه تهجد مونځ هم وکه دعا هم وکه اغه مهال هم الله دعا نه ردی او بل روایت ابو داود را نقل کړی دی په 1527 نمبر باندې عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة أنس بن مالك رضي الله عنه فرمائي چه پیغمبر عليه السلام فرمائي لي چه الله عز وجل هغا دعاء نردي چه دا أذان و دا إقامة پا منزكي نو داغا وقتون دا دعاء وجه نور وقتون همستا فداغا سي وقت كي دعاء وكا خبل الفاظ چه تبا پوياج آغا سي الفاظ ورطا پیشكا الله اي نردي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم تاسو پر لوی او لیازال رب سپارم پاته وخت مو په خیر